درنو اوریدونکو السلام علیکم وی بلی خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورید په پنشیر کې له دوه خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وایي
مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی ده. د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي.
د پاکستان د آیس آی مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لی اړولي.
وز لازم ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. لسګونه ښځو نن په کابل او نیمروز کې اعتراضي مظاهرې وکړې. له پنچیر څخه نن هم د درنو جګړو راپورونه را رسېدلي او د آی اس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمیر معترضو ښځو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په پایله کې یوه میرمن ټپي شوې. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزي برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. یوې میرمنې په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوې ده ویلي
تظاهرات امروز متاسفانه
د نننۍ مظاهرې ګډونوالي له بده مرغه د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو او هوایي ډزو له کبله خورې شوې، ځکه وګواښل شوې.
معترضو میرمنو د کار، تحصیل او سیاسي مشارکت لپاره د ښځو د حقونو غوښتنه کوله. په عین حال کې یو شمېر نورو ښځو نن په نیمروز ولایت کې هم مظاهره وکړه. طالبانو که څه هم ویلي چې د ښځو حقونو ته د شریعت د اصولو په رڼا کې درناوی کوي، خو د دې ډلې یو مخکښ مشر شیر محمد عباس ستانکزي تیره اونۍ بی بی سي ته وویل دا فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به ښځې پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په پنجشیر کې چې د طالبانو له ولکې یوازینی وتلی ولایت دی، نن هم د سختو جګړو خبر ورکړل شوی. د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې د طالبانو د مخالفې جبهې یو مشر، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، نن په یوه ویډیوي پیغام کې ومنله چې پر دوی سخت وضعیت راغلی، خو د ژمنه وکړه چې مقاومت ته به دوام ورکړي.
حالت سخت است، ما زیر تهاجم
سخت حالت ده. موږ د القاعده شبکې ترهګرو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع کوو.
طالبانو نن وویل چې د پنچیر مرکز بازارک ته نږدې شوی او په څو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د دوی وسلوال ملکی وګړو ته د زیان او وختو د مخنیوي په خاطر سوکه پرمختي، او د ملي مقاومت د جبهې یو قومندان توفیق الله راسخ ازادي رادیو ته ویل چې په وروستۍ جګړه کې د طالبانو یو نیم سل وسلوال وژل شوی. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال چې په کابل کې د پاکستاني پلاوي په لنډه خبري غونډه کې حاضر و وایي د پاکستاني پلاوي مشري د پوځي استخباراتو ادارې آی اس آی مشر جنرال فیض حمید کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستاني پلاوي د رسېدو خبر تایید کړ، خو وینه ویل چې په پلاوي کې څوک شامل دي. ښاغلي مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل:
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده، او غوښتنم د یو وسې یو ځل راځي غوښتنه یې منل شوې. دوی کابل ته را رسېدلی دي، تر اوسه ناستې نه دي شوې. وروسته معلومېږي چې موضوعات به څرنګه پر پاکستان نیولي.
د افغانستان د مخکینی حکومت چارواکو د سقوط تر وخته ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، او ویلې چې آی اس آی د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکي ټیم توانېدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیرې خبري چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځغاستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلی چې د کابل له هوایي ډګر څخه به ملکی الوتنې هم ډیر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې له دې هوایي ډګر څخه لا مخکې دوه الوتنې، یوه مزار شریف او بل کندهار ته شوې دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا ډزې طالب وسلوالو د پنجشیر د سقوط د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویاند ګلزاده سنگر هم ویل چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون جمعه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کاسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې و د موقتی ځای ورکولو په خاطر د کاسوو ونډه ستایلې. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمال هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړی. او د جرمني د بایر لیورکوزن د فوټبال لوبډلې غړی چې افغاني ریښې لري د جرمني د فوټبال له فدراسیون او د کډوالو لپاره له یوې خیریه ټولنې سره په ګډه په جرمني کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. 23 کلن ندیم پرون پنجشنبه پښتون ندیم امیری او بخې 23 کلن ندیم امیری پرون پنجشنبه په شتوتګارت ښار کې د کډوالو یو کمپ ته ورغی او هغوی د جرمني او ارمنستان ترمنځ د یکشنبه ورځې لوبې ته وبلل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې دي. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوي او وایي هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواوو محاصره کړی او ژر به یې په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وایي چې د پنجشیر څو ولسوالۍ نیولې دي، خو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅکله له مبارزې لاس نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دواړه لوري هلته د روانې نښتې په اړه بیلابیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي او په بیلابیلو برخو کې یې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلوالې له څلور لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوي.
د پنجشیر په اړه باندې وروستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دی او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډېر سوکر روان کړي دي ترڅو ملکي خلکو ته زیان ونه وړي او طلب ته رسېږي. په دې خاطر باندې ډېر سوکر روان دي.
د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکی که څه هم وایي چمتو دي چې هلته روانه جګړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي، خو ټینګار کوي چې ډېر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تېره شپه د پنجشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د ملي مقاومت جبهه وایي په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې یو شمېر غړو د طالبانو د کلابندۍ تر څنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ییز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلی نیولی خو مرګ ژوبله 150 تنه ده. تر اوسه یې له هغې سیمې پرمختګ نه دی کړی. موږ شریکي جګړه کوو، دښمن غافلګیره کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. انشاءالله د خپلو درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي او وایي له پنجشیر په ګڼ شمېر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلي دي. خو د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللی. ښاغلي مسعود په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپلې پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوي ماته یوازې هغه محل شونی ده چې ل خپل مبارزې لاس واخلی او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅکله نه ستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداری ورکوي که طالبان پنجشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به یې هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنجشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنجشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. لسیمی خلق وای لګنو ستونزو سره لاسو گریوان دی او ژر به د ژوند لومړنۍ او اسانتیاو ته هم لاسرسي محدود شي. پنجشیر یوازینه ولایت دی چې یو شمیر اوسیدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلې او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسیدو په اړه خبرې هم شوې خو پایله یې نه ده ورکړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته رسیدلی. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته جنرال فیض حمید د یو بهرني هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. طالبانو کابل ته د پاکستاني هیئت سفر تایید کړی خو وایي لای له طالب مشرانو سره لیده کاته نه دي شوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر پر 14مه کابل ته رسیدلې. د مشال راډیو یو خبريال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبريالانو په دیلند سوال جواب کې موجود وای کله چې لنموړي پښتنه وشو چې آیا هغه به له طالب چارواکو سره لیده کاته کوي نو جنرال حمید په جواب کې وویل چې دلته د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د لیدلو لپاره راغلی دی. د پاکستان د ISI مشر په سرینا هوټل کې د خبريالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګ وویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبريال وایي چې کلا جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغلی او نو د قطر په شمول د ځینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ومنله چې یو پاکستاني پلاوی کابل ته را رسیدلی دی.
بلې کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم د یو وسې یو ځل راځي سیاسي دفتر ته بار بار مقرره غوښتنه کړې و بیا غوښتنه منل سوې کابل ته را رسیدلی دي. موضوعات هم خو دلسوي چې د پاکستان هیواد د هوایي ډګرونو په باره کې د خپلې همکارۍ ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه د میدانونو څخه پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپل همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستی کې چې بیروبار د خلکو جوړ شوی او هلته ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي او یا دروازې په مخ تړل شوي دي. د هغې مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې هم راغلي دي.
مجاهد همدارنګه اسلام آباد ته د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د سفر یادونه هم وکړه چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره هم مهاله دغه هیواد ته ورغلي وو او ویویل چې پاکستاني پلاوی ښایي د دې افغان سیاستوالو ځینې خبرې هم له ځان سره راوړي وي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د پاکستاني پلاوی او طالب مشرانو ترمنځ غونډې او لیده کاته نه دي شوي او وروسته به په دې اړه نور جزئیات څرګند شي. د پاکستان د پوځ مشر کابل ته له هغې شلو ورځې وروسته سفر کوي چې دا ښار د طالبانو لاس ته ولوېد. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی واکمن حکومت تر پای پورې پاکستان په ځانګړي توګه د دې هیواد استخباراتي ادارې د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پټنځایونو په برابرولو تورنولې. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پر لپسې رد کړي دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې د پاکستان د ISI د مشر دا سفر د پښتنې وړ بللې دي.
کابل ته د پاکستان د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه مو واوریدل. یو شمېر ښځینه فعالانې چې په کابل کې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د عدالت غوښتنې په نوم لاریون کاوه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ژغ پورته کړي. طالبانو د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و
چنین حالا ده حقی خزینه فعالان و فریاد ده چه ده طالبانو لطاوتری خوالی سر مخشبی. لو دوی یوې نرګس سادات د چ پرمخي ویني رواني دی وای طالبانو پر گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغې یو بل همکاره لو دوی سره د شوي تاوتری خالی کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لومړی د دوی د یو ځای راټولېدو او لاریون مخه ونیوله او وروسته یې تاوتریخوالی پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او په ټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایل ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنې دو سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان رژمنه کړي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانگزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډه ورنکړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو یو کانفرنس جوړوي څو په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار کړي. له بلې خوا د ریوټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشری مرستې رسوي مالی مرستې برابرې کړي، خو دا مهال د دې چانس نه شته چې امریکا دی په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې تفصیل په دې راپور کې اجمل اند وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو یو پراخ کانفرنس را وبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې 80% ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسوي، خو د دې سرچینو په وینا دمګړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړ هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتوالۍ، پراختیايي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنډی سرچینو چې دا محل د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوریت غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باور دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي. خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا دمخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو له کومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي په دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون، اسرابات او په نورو نیمګړو پاتې پروژو ژر کار پیل کړي. په دې اړه د راپور
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وایي ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او خیر کولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلی دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي، هغه پلچک سر ته رسېدلی نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. په ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوی دی، هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوی دی. نو دې پاملرنه وکړي چې سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نښلول کیږي او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپېښو ستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون، اسدآباد د سړک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره یې طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې د پارون، اسدآباد سړک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به موږ کار شروع کوو او دغه سړک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سړک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سړک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشټوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون، اسدآباد سرک چې ټول 110 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې یې په شاوخوا 23 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه، پلچکونه او نور شیان جوړ شوي او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اورسګان روغتیایي چارواکي اندیشنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورسګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورسګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنۍ سل بستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورسګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نموړی وای په روختون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدمات وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو درېو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی، ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او ماشونو د نشتوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو، او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت په دې نه شو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي.
له بلې خوا د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز لازم ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دیوی ډېرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. زموږ غوښتنه ده دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د داده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زه اسمت ساروان همدلته لتاسو اجازه غواړم بل خبري مجله حمله رو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.